دا مشال رادیو ده او دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو د ناستا خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او نادرا درته هرکلی وایم. نن د خالی ورځ د 2021 میلادي کال د جون میاشتې 15 باندې کړه. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه شننې او تبصرې دراورو. یوسف سندري هم د روانې غړې برخه دي او کچر سره وښو نو قدرمن اردوونکو سره به د هغوی د چم گاون حال هم راټوکو. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه. دا خبرونه سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټه د خزو او ماشومان د حقوقو د یو بل منځوري ورکړي. په هلمند ولایت کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمن د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي او اروپایي اتحادیې پر بیلاروس هوایي حریم بندیز عملي کړی دی. دا خبرونه تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف او قانون قائمه کمیټه پرون د خزو او ماشومانو جنکو پر ضد د جنسي تیریو د پیښو مخنیوي لپاره د قانوني مسودې منظوري ورکړه. د قائمه کمیټه او د واکمن دیری انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشالو ته ویل چې په هیواد کې په دې رستو کې ماشومانو او خزو سره د جنسي تیریو پیښو کې زیاتوالی رستو د وزیر اعظم په حکم دا بل وړاندې کړل شوی دی.
سورسونه یا خوکلنه میډیا چې دینو دارې رول سیوا شوی دی. سوشل میډیا نو دا څه سم رپوهونه ډېر زیات کېدل. حکومت کوشش کوو چې را دې کې مخنیوي وشي او دې د پاره د سي مثالي سزا تجویز شي.
په دغه مسوده کې یو وړاندیز دا هم شوی چې په جنسي تیریو کې ککړ کسان دي جنسي صلاحیت څخه محروم کړل شي. دا بل با قومي اسمبلی ته د مزوري لپاره وړاندې کیږي. خو فعالان وایي په پاکستان کې له وړاندې نه د ښځو د تحفظ قوانین موجود دي نو حکومت له پکار ده چې هغه قوانین په سمه توګه عملي کړي. په خیبر قبایلی ضلع کې د مواصلات وفاقي ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د حکومت وروستو په موبایل ټلیفون کې 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحال شو. د خیبر مدني فعالانو او زده کوونکو پر مشال ډوسر په خبرو کې د دې ګام هرکلی کړی. د سیمو ګڼو زده کوونکو پر مشال ته ویل چې د انټرنیټ سہولت نشتوالي له وجې زده کړې اغیزمنې شوې وي ځکه چې د کرونا وایرس وبا له وجې تعلیمي ادارې تړل شوې وي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې باید په ټوله ضلع کې په مستقیم ډول انټرنیټ سہولت بحال شي. چارواکي وایي په 2018 کال کې د بدامنې لوجي انټرنیټ سہولت تړل شوی و خو اوس به سرحدي سیمو کې په مخصوصه سیمه کې دا سہولت موجود وي. په پاکستان کې په تیرو 24 غنټو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 43 کسان مړ شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 1,109 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 9,03,000 زیات شوی. خو له کووډ 19 ناروغۍ 8,60,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. دا وخت په پاکستان کې د کرونا وایرس فعالو کیسونو شمیر نږدې 9,70,000 دی. پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم روان دی. د کورونا وایرس د سار قومي ادارې د شمیرو تر مخه له 15,000 زیات کسان واکسین شوي دي. بلخوا د سین حکومت د کورونا وایرس مثبتو کیسونو کې د اضافي مخنیوي لپاره محدودونه تر یوې اونۍ پورې غځولي دي. د سین وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې یوې غونډې کې په صبح کې د کورونا وایرس واکسین لازمی ګرځولی دی. د افغانستان په سویل هلمند کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. افغان ځواکونو پرون په هلمند کې په نهر سراج ولسوالۍ کې پر هغه فوزي اډه برید کړی چې شاړه پراته وه او طالبانو نیولې وه. په هوایي برید کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي دي. د هغه سیمه ده چې د قندهار او هرات له ښار سره وصل کې د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري. افغان ځواکونو ویل چې ځینې ملکي وګړي هغه مهال ووژل او زخمیان شول کله چې له طالبانو سره یو ځای شول او وسلوالو سره یې له یو قرارګاه څخه وسلې او مهمات لوټ کړل. او وروسته خبر اروپایي اتحادیې پر بیلاروس هوایي شرکتونو د غړو هیوادونو هوایي ډګرو ته تلو او فضايي حریم بندیز عملي کړ. اروپایي اتحادیې دا بندیز د جون په 14 د مینسک لخوا 13 میاشت د مسافر وړونکې الوتکې په جبري توګه ناستې او د یو خبریال د نیولو په غبرګون کې نافذ کړ. اروپایي اتحادیې په یو اعلامیه کې ویلي چې 20 غړي هیوادونه به د بیلاروس هوایي الوتکو ته د دوی خاورې ته د ننوتلو یا الوتلو لپاره اجازه رد کړي. د بیلاروس ملي هوایي شرکت په یو بیان کې ویل چې دوی د ماسکو نړیوال هوایي ډګر څخه د الوتکو چلولو اجازه ترلاسه کړي. دا او تر دې مهال د مشال لري خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال لوی تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. په خبرونه کې تاسو لپاره په بیلابیل موضوعاتو رپورټونه لرو، ځانګړي رپورټونه هم لرو، یو دوه سندرې به هم واورو. خو اول به موږ تاسو خبر کو به که را سره وخونو تاسو به هم قدر من ودونکو سره خبرې وکړو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف او قانون قائمه کمیټې د یو قانوني مسوده منظوري ورکړې ده چې د ښځو او ماشومانو جنکو پر ضد د جنسي تیریو د پیښو مخنیوي کول دي. په دغه مسوده کې یو وړاندیز دا هم شوی چې په جنسي تیریو کې ککړ کسان د جنسي صلاحیت څخه محروم کړل شي. دا بل به قومي اسمبلی ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. بلخوا د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره فعالان وای باید حکومت موجوده قوانین په سمه توګه عملي کړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال اړیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جون په څلورمه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټې د ماشومانو جنکو او زنانو سره د جنسي تیریو پر ضد د جرمونو بل کال 2020 منظوري ورکړه چې پکې ویل شوی چې څوک د جنسي تیریو په پیښو کې مجرم وګرځیدو نو هغه به د کیمیکل په ذریعه د جنسي صلاحیتونو محرومه یا نامرد جوړول کیږي او دارنګ د جنسي تیریو سره مخ شوی زنانه او جنکۍ به بې له یری او ډار خپل رپورټ درج کوي او دوی ته به پورا پورا تحفظ ورکول کیږي. د یاد کمیټي او د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د دې بل په اړه مشال ریډیو ته وی.
سورسونه یا خکلنه میډیا چې د نو دغه رول سی واسه د سوشل میډیا نو دا څه سم را پوښونه ډېر زیات کېدل. حکومت کوشش کوو چې را د دې کې مخنیوي وشي او د دې لپاره د سي مثالي سزا تدویس شي، په دې کې کیمرا شي او په دې باندې کنټرول شي. مختلف رائے را لاله پای کې او رائے دا و چې را دا زینی مریض دی او دلته دې شي او سزا ورکړي شي چې هغه وکړي چې دا جرم چې دی نو د دې جرم سره د مرګ نه لري نه ګټه سزا او د ځکه د پاره د سړي د پاره د مخال دې نه ګټه سزا نه تدویش کېدا نو پاره کې باندې خلک بیا په دې متفق شو چې را دې دې نه مرګ دي.
دا بل تیر کال د نومبر په سلی رښتما نیټه د وفاقي کابینې په غونډه کې منظور شوه وو چې رښتو بیا د نوري منزوري لپاره د قومي اسمبلی د انصاف او قانون قائمه کمیټې ته ولیکلې شو. اوس ته یادې کمیټې له منظوري رستو به د قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. مشال ریډیو چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت په دې قانون راوړو په پیښور کې د زنانو او د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني فعال عمران ټکر نو پختل نو هغه وي
خواتین یا ماشومان جدی بھی محفوظ ندی اور ریکارڈ بغشات کیسز سیدی دا مخی ترازی اور ہم دا غدا کم قوانین موجود دی دا غی اپلیمنٹیش کنیشتا دی کفرس کا پتا گا کی ککر خلق ہم نی ولی شی زمونگا دا پولیس نظام یا عدالتی نظام جدی دا غدا برا کر کے جن دی چی پائی کدا دی جی کم متاثر خلق دی نو آقیتا ازالت کی گی
دا لحقی رستو چی دا تیر کال دا ستمبر دا نهمی او لسمی نیٹی ترمینز د شپې 3 بجې د لاهور او گجراواله ترمینز په گجرپور سیمه کې په موټر وی باندې یو زنانه سره د هغې د لوریانو په وړاندې دوه کسانو جنسي تیری وکړه او وروسته بیا دغه دوه ملزمان پولیسو ونیول. د یو سروې تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې د زنانو سره د جنسي تیری او پیښې زیاتې شوي. بل پلو د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د ورځې 11 د جنسي تیری او پیښې رامنځته کیږي. دارنګ د پنجاب د پولیسو په وینا چې د روان کال د پیل په دوو میاشتو کې یوازې په لاهور کې له اویاو زیاتې د جنسي تیری پیښې رپورټ شوي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 11 بجو
د کرخې په غاړه
په 12:30 بجو
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
مشال لته تاسو غوګه په خیبر قبایلی ضلع کې د موصلاتو ادارې امر روستو په موبایل ټلیفون کې 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحال شوې ده. د خیبر مدني فعالانو او ځکونکو د دې ګام هرکلی کړي، خو وايي باید په ټول ضلع کې په مستقیم ډول انټرنیټ سہولت بحال شي. په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشټوالي لوجي کرونا لوجي د ځکونکو تعلیمي وخت ضایع شوی وو. چارواکي وايي دا سہولت به په قبایلی ضلعو کې په دې شرط ورکوي چې سیګنالي به په سرحدي سیمو کې ګاونډي هیواد ته نه رسي، بلکې 3 کیلومتر را په دې خوا به کار کوي. تفصیل فرحات چینواری راکوي.
مدنی فعال فاروق اپریدی د خیبر په ځنی برخو کې د انټرنیټ د بحالې په حق له مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریکوي.
خلک یقینا ته ډیر خوشحال دي او یقینا دا یو کمای وو چې د غیلو کې لا محسوسېدلو او د دغه په وجه باندې ډیرو معلوماتو لار صحیح هم نه کېدله. دغه شون چې کوم د ایجوکیشنل اکټیویټیز دي د خلکو هغه هم په باندې افیکټ شوی، پارټیکولرلی چې کوم دغه سکول ګوینګ یا کالج ګوینګ یا یونیورسټي ګوینګ سټوډنټ وو هغه کې څه ایگزامز وو، څه آن لاین کلاسز وو یا څه ریسرچ وو، نو هغه په وجه باندې یو غټه دا مسله راغلی وه چې څومره سټوډنټون وو هغه به کوشش دا کوله چې موږ په سیټل ایریا کې یا هغه له کوله لوډ شي چې ته کې انټرنیټ ایکسس وي، نو دا یو غټه پیشرفت ای. خو بیا هم د خلکو سره دا یره دو چې تیر ځلیم دغه شونته شوی دی نیټ ایکسس لګ وخت لرو کې بیا په موږ پسې باندې کې، نو خلک یې علاقه شون لا ډوډا نه دی.
زده کوونکی امان علی شینوار وای د کورونا وبا له وجې د ټولبند لګېدو او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت په خیبر کې د هلکانو په پرتله جنکه د آنلاین زده کړو سہولت نه ډېر محرومه پاتې شوی.
دلته هلکان دا بازارونو ته وتای شي خو جنکه بازار ته نشي تلای، نو په کلو کې به هغه ته انټرنیټ نو نو چې بازار ته نشو راوتای نو دوی چې د آنلاین کلاسونه بیخي محروم وي. خو اوس 13-14 ورځې مخکې چې د پی ټی ای کله نوټیفیکیشن جاری کړ او دا اجازه یې ورکړه چې د قبایلی سیمې د ضلع خیبر عوامو ته هم نیټ رسوي وشي، نو په دې باندې زموږ ډېر خوشحالي یو او ستاینه یې کوو. د حکومت د دې اقدام خیر مقدم کو.
حکومت په خیبر باجوړ او د جنوبی وزیرستان په ځن مخصوص سیمو کې د انټرنیټ سہولت ورکړای، خو بیا د مومندو شمالي وزیرستان کورمی او اورګزونا په بیا بیا داسې شکایتونه ترلاسه کیږي چې هلته هم په زیاتره برخو کې دا سہولت نشته. په سنټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټه او د اداران ویلي چې د پوز کور ویجیلنس کمیټي موبایل کمپنیو سره په دې شرط راضي شوی چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې به د انټرنیټ سہولت په مخصوصه فاصله کې د نن کار کوي او سیګنل به تر 0 نقطې پورې نه رسي، یعنی د سرحدونو نه 3 کیلومتر را په دې خوا به کار کوي او هغه اړخ ته به نه رسي. چارواکي وایي په 2018 سم کې د بدمنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی وو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL RADIO.
مشال ریڈیو تا سی غوگیه. هر کال د جون سلورمه د جهریت اخکار به ګناه او ماشومانو نړیواله ورځ په توګل منځل کیږي. په نړۍ کې د جګړو زپلو سیمو متاثر ماشومانو د تکلیف او درد احساس او یادونې لپاره ملګرو ملتونو دغه ځانګړې ورځ ټاکلې ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې وخت په وخت داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې د وسلوالو خلاف جګړه کې په ماین او بمی چاودون کې خلک یا خو وژل شوي او یا پکې مازوټ شوي دي. کارپوهان وایي د جنگونو جګړو نه یوازې پر ماشومانو جسماني اثرات پریوزي، بلکې هغوی په نفسیاتي توګه هم ځپل کیږي. د دوی په خبره پکار ده چې د دغه ماشومانو په سم ډول جسماني او نفسیاتي رغبونه وشي. ملیحا میرزاده په دې اړه دا راپور لري، راځي چې تفصیلي واورو.
د جنوبی وزیرستان د کوټکی کلی حمیدانه حکلنه وا چې لکوره بهر یې خپه د ځمکې لاندې خخبم باندې ورغله او سخته ژوبل شوه. روسه په هسپتال کې د علاج په خاطر زخمی خپه ترې لرې کړل شوه.
نمزه په ولې پوس په خوره لنده او متپات نه لګیدل په من سو خاطر ایز دا تکلیف دار ته چې په کور سره نه بار ته نه ګرځدل شي نو څه کار شپ شام ډېر دار کو مور مستا مور مې کوي چې مور مې مرسي دی به مې څه کوي.
که څه هم حمیدې ته مصنوعي خپه ولګول شو او د کورنۍ سره د حکومت لخوا سمرسته هم وشوه، خو د عمر زیاتېدو سره نه یوازې د حمیدې د معذورۍ احساس په زیاتېدو دی بلکې د مصنوعي خپې تکلیف هم محسوسوي. حمیده په 2013 کې د دې پیښې ښکار شوې وه. همدغه کال د جنوبی وزیرستان یو شمیر ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ د ځمکې لاندې خښو بمونو د صفا کولو لپاره په حکومت ته فشار اچولو په غرض کمپین پیل کړی. د جون 4 د جارحیت ښکار بې ګناهو ماشومانو نړیواله ورځ منزل کیږي. ملګرو ملتونو په 1922 کې هر کال د دې ورځې منزلو پریکړه وکړه چې مقصد یې د هغو ماشومانو تحفظ په حق له خپله ژمنتیا تکرارول دي چې په مسلح شخړو یا جګړو کې د جسماني، ذهني او احساساتي ځورونې ښکار شوي وي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په مختلفو وختونو کې د وسوالو خلاف پوځي عملیاتو، په ډرون بریدونو، بمی او ماین چاودنو کې د نورو ترڅنګ ګڼ ماشومان وژل شوي، زخمیان او یا معذوره شوي دي. د حمیدې پلار مصطفی مشال ریډیو تویل د لور بدني محرومي او نفسیاتي حالت یې نه یوازې هغه په تکلیف کړي بلکې ټوله کورنۍ هم ځوريږي.
په 2017 د جنوري په 28 تاریخ باندې دا خپای په منځ باندې راغلی و. دلته په غره کې بزنس سره ولې آلته هغه په منځ باندې ورغلی و. هلته کمپ تور نه و چې موږ ته دا پته و چې په دې علاقه کې منسونه شته دی. کای وخت مکمل غاښ و ختم شو. خو دې نه کاله و خپل ګوره چې یو وخت پاده نه وي په ډنګورې باندې سي اده تا چې کوم امزوري وي هغه بغیر ډنګورې ګرځي ته په ډنګورې ګرځي دا هډره
په پاکستان کې د سسټینبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ آرګنائزیشن یا پائیدار امن او پرمختیا سازمان په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر رضا شاه خان مشال ریډیو تول په ټوله نړۍ کې چې چرته هم مسلح شخړې وي تر ټولو زیات پکې پر ماشومانو داغې خراب اثرات پرېوځي چې نه یوازې جسمانی بلکې نفسیاتي رغونې ته هم ضرورت لري.
یو خو داغوی فزیکل هارم دی او بیا پکې د دې د ریهیبیلیټیشن لپاره لکه د دې خپل اصولو ته لګول د دې تعلیم داغې حواله سره به ډېرې مسلې دي، ځکه چې ماشوم چې یو پیرا فرید نه چې داغې لاس یا یو خپل ځایش نو ماشوم خو عمر سره سره دا نور اعضا غټیږي نو دا لاس او دا خپل خو ډېر لکه دا مصنوعي چې ورته لګیم دا ډېر ګران دهلو هغه ته دا لري هغه مساله چې راوي ته مسوې اعظم د لګي سکول نوم پری یو غریبه معاشره ده چې په یو کور کې یو ماشوم دا پی چې لیک پک اپ کړ پاکه هغه بچی نو هغه ټول عمر مازوره څورکیږي او په خپل غریب کور باندې یو بوجي ساتي ماشومان چې دا وي مور څار او فاتوی یا وي په جنگ کې د مړ شوی نو هغه سپریټډ نه کوم چې دا ار فر ماشومان چې دي دا وي دا سایکولوژیکل ایشو ډیر زیات یلتا
د کبالی سیمو سیدونکو لډېره مودې راهیسه حکومت غوښتنه کوي چې د ځمکه لاندې بمونو شنډولو لپاره اقدامات وکړي. وی وای پسمکه کې د خخ ماین چاودنو زیاتره پیښې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې شوې دي. په پیښور کې د نفسیاتي مسلو ماهره ډاکټر سمبل ګیلانی وای چې د جګړه ځپلو سیمو ماشومانو ذهني علاج لپاره هغه طریقې استعمالول ضروری دي چې هغه ځان خوندي احساس کړي.
کله ماشومان کله چې واقعیا سره اوسې چې کوم چې هغه ډېر زیات اوهېږي او هغه ته ځوان ته خطرې نو هغه نه پس کوم یو میډل شیز چې کوم هغه ماشومان رکھی کہ اگر آئی چاہ بیا بیا اگر تکلیف یا ڈر او خوف بیا بیا ایکسپیرینس کی نو تو نمک تو مشری کا اگر موت لا رہی کا سب میں اتنے صحت کا سوکی کا سوشل ویلفیئر والا سوکی سروس پرووائڈر ہی چاہ رہا یہ تو یہ اس والا احساس کر کے جو بھائی تو محفوظ آئے بھائی کم خبر ہے باپ آگے کی منگا دا کروں تو منگا طریقے طریقے سرا معصوم مینا مینا کی اور توائی ہو جتا اگر واقعہ یاد کوا اور چکل اگر یہ رہے گی نو اگر ٹائم کے منگا اور توائی ہو جتا کو محفوظ آئے تو کو منگ سرائے اگر منگا سکے وہ تکلیف
د سټیلر اینډری په نوم په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې چلوونکې ډاکټره رابیا نور وای چې دوی په خپلو کوششونو د جګړو ښکار ماشومانو د ژوند ته بیا ګرځولو لپاره کار کوي، خو حکومت ته هم پکار ده چې داسې ماشومانو ته توجه ورکړي.
سم ماشومان خدا سے بھی چې اوی بالکل یوازې پاتې شوی دي، یو خدا دې د پاره سے زه وی چې سو بالکل یوازې پاتې شوی او دلته کې دوی ته شیلټر هومي، سیکنډلی چې دوی ته سایکولوژیکل ریهابلیټیشن چې دوی مینټلی سونه ټورچر شوی، هغه دز سره هغه مرګونا اور هغه چې دوی دومره مجھ هپس لیدلی خپل کورونا پرې خودل هر څه
مینلی خدا دا حکومت دے مواری دا چے اغوی دی شیلٹر ہومز کلاو کی خپل اور بیا اغیر دا پارا پراپر سٹاف اور پراپر کاؤنسلرز اور ساتھی جہری دا معشومانو خیال کی اور را غنڈیے لٹیے چکم دا باہر سٹریٹ چلڈرن ہم ہم دا کسان دی کنا سوک خپل و کورونو نا بے کو رشوی دی دا کانفلکس دلاسا
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیئر یا دولسی خیر خیګړې محکمې مشر نیاز محمد مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ماشومانو د سہولت لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي چرته چې دا غوی پوره خیال ساتل کیږي
موږ چې دی نو چایلډ ابیوز باندې چې دی نو باقاعده لګل لیجیسلیشن راوړې دي نه علاوه ورلا موږ چې دی نو بورشل انسټیټیوټ چې دی نو دلته لکه استابلیش کو یو ایډی پی سکیم چې دی نو نوې دغه راوړې دي نه علاوه چې دی نو لګه چې کم سټریټ چلډرن دی او دغه دی غي د پاره دلته مو کور په نوم باندې سٹیټ آف دا آرٹ یو انسټیټیوټ مون جوړ کړی دی چې هغه کې هغه موږ ورته چې دی نو لکه لاجنګ فیسیلیټی فوډ او ورسره رهن سهن او ایجوکیشن ټول فیسیلیټیز ورکاو نو لکه ریهابلیټیشن سنټر دی باقی دا
ملګری ملتونه پر خپل ویب پاڼه وایي چې د نړۍ په شخړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي زیاتې شوې دي. د ادارې په خبره د ماشومانو د ژوند او حقوقو خوندیتوب لپاره ډیرو ګامونو پورته کولو ته ضرورت دی. ملګری ملتونه وایي په کار ده چې د ماشومانو حقوقو سرغړونو پوره احتساب وشي، د غوی خلاف د تشدد هر قسم بند شي او راتلونکي خوندي شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سے واگیے دا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې ځای پر ځای ماینونه او کلونه بمونه پراته دي. په ډیرو سیمو لکه تنګي آبادی ځای، کانډی ګرم، بدر او ځینو نورو کې د زیاتو ماینونو د موجودګۍ خطر موجود دی. د سیمې څیړونکي او ځایي خلک وایي د پاکستان فوج په 2009 کال کې د راه نجات په نوم د فوجي عملیاتو په دوران او له دغې وروستو وخت په وخت په سیمه کې د ځمکې لاندې بمونه خښ کړي دي او اوس د ځایي ولس لپاره یو لوی خطر جوړ دی او دوی د پاکولو غوښتنه کوي. بلخوا د سیمې انتظامي او فوجي چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان د ماینونو پر پاکولو یې کار پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې دا تحصیل له دې سره د تعلق لرونکي هغه پلار په غږ پیلېږي چې دوه زامن یې په یو ماین چاودنه کې ووژل شول.
یو با څنګه دا یو مې بچای دا ځخنیان دي او دا دوا بچي او یو را دا وفات شوی
دا د جنوبي وزیرستان د تحصیل لدې د هغه دوا ماشومان پلار او د یو تر دي چې د جون په لومړۍ نیټه په تنګي بوتینځي کې شوه ماین چاودنه کې وژل شو. شمس الدین په ډېر اسمل خان کې خپل روزګار کوي خو د ماشومانو د سکولونو نه د چوټیانو وروسته خپل کلی تنګي بوتینځي ته سره د خپلې کورنۍ تللی وو. دی وای دوی هر کال د ګرمۍ رخصتۍ د خپل کلی په کور کې تیروي.
دا مو غا درېمن خان دی او یو کور دی چې کله د خپل چټه شي د بچو نو د خپل ځان په پینځي په کاله کا فرارا څلور دې په کله دلته وسی لاندې هاي او پوتای چې کله خپل د مشمان چټه وسی د الدا غره تر راشي.
شمس الدین وای د پخپله پوزي چارواکو ته سو وار درخواست ورکړي وو چې د دوی کله دی د کلونا بمونو او ماینونو نه پاکړي او خپل واړې هم په یکړي وو چې داسې کوم شی په پلاس کې نه اخلي چې د کلونا بمونو او یا ماینونو په شکل وي. په دغه پیښه کې د شمس الدین دوه نور ماشومان یو بلور او یو زوی ژوبل شوي هم دي چې دا وخت ډی آی خان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. وروستو په مکین کې ځایي خلکو خپل سیمه د ماینونو د پاکولو لپاره احتجاج هم وکړ. د سیمې یو مشر او وکیل شیرپا مسید چې په دغه احتجاج کې برخه لرله د جون په درېمه مشال ریډیو ته وویل دوی په خپل سیمه کې د ماینونو د پاکولو سره نه ویني.
یو حکومت چې څنګه دعوی کوي دا دروغ وایي تر اوسه سفر هیڅ اقدامات نه دي کړي. ټول وزیرستان کې خپل علاقه ورته وایي بدر بدر کې سین نتیجه ورته وایي نو هغه پنګې چې کومې دي ټول بند ولاړې دي څوک ورتلای نه شي چې مونږ بار بار هغې ته دغه کنی ګورم کې مونږ نشندګي کړې ده او داسې تنګې بودینځای چې د اوس واقعه ریسنټلی واقعه شوې ده دغه نورې علاقې پاستی
د وانی بازار سره نږدې د خړ پر کلی یو اوسیدونکی فضل الرحمن د جون پر درېمه مشال رېډیو توای د دوی د کورنۍ سلور ماشومان تیر کال هغه وخت یې ویمان چاودنې ښکار شول چې کله دوی د خپل میاندو سره یو واده ته تللي وو. په دغه ورځ واپس کور ته روان وو.
زمونږ خپله واده وه، مور یې د لور خوندې غونډې دلته مونږ واده ته راغلي وې. پکې څلور کسان ژوبل شوي، پکې یو لاس پرې دی او یو سترګه ده، یو بلې د ناسې خراب پېټې آپریشن ورکړی او بل یو بچ ده. دا 28 اگست 2020 باندې
د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکی شاه فیصل غازی د جون په درېمه مشال رېډیو ته وویل د 2016 کال وروسته یوازې په جنوبي وزیرستان کې د ځمکې لاندې په ښخ کړل شوو بمونو کې 250 نه زیات کسان معذوره شوي دي چې یوه زیاته شمېره یې د ماشومانو ده.
سن 2016 نه چې کله مې خپل وطن وزیرستان ته وبسې وشوله، د هغې ورځې نه ونڅه په نن تاریخ پورې چې کوم د لنډمان واقعې شوې دي، دغې شی 245 نه زیات چې کوم کسان دي د مزور شوي دي او 176 نه تقریبا زیاتې واقعې د لنډمان شوي دي.
بل خوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د تنګي بادینځای د پیښو وروسته د مکین له پرلتوالو سره له خبرو وروسته مشال راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سیمه له ماینونو څخه پاک کړي.
هغه ته مونږ هم تیار یو، د ماینینګ او د ډرون ولګو چیک پوسټ او د معاوضه هم نن ور سره غو دا ساره کې چیرې دا د ماینینګ او دا سیزن دا به تیزول ورکړي. دا مونږ ټول خبره اتره ور سره کړې.
د جنوبي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکي وایي چې د ماینونو پر پاکولو کار پیل کړي، خو د سیمه اوسیدونکو وایي چې دغلته د ماینونو پاکولو ټیمونه لا هم نه دي تللي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د جنوبي وزیرستان د اسمبلۍ له غړي نصیر الله خان نه مو د جون پر درېمه وپوښتل چې په دې اړه مسله چیرته ده.
مطلب سیکورٹی اہلکار کم ہاں اور جمرہ نقصان تو سدن دے دے اور لگا مقصد ہے کہ نہیں چاہے علاقہ کلیئر شو ہے کہ نا تو آگا شی وہ آئیڈینٹیفائی جی جی نا
په جنوبی وزیرستان او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې وخت په وخت په پوځیانو ملیشه ځواک هم د ماین چاودنو پیښ شوي دي چې پکې امنیتي عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال لوی تاسو یو کې لږمن سره سم بزرته یو سندره دروبرو بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو.
Thank you.
خوشاله ډیټا تاسو غوږی سندره مو ووریدله. تاسو لپاره یو درې نور رپورټونه هم لرو، دا وماورو او یو سندره هم لرو. په داسې حال کې چې نن د جون پر پنځمه په نړۍ کې د چاپیریال او ساتنې ورځ لمانځل کیږي، په خیبر پختونخوا کې چارواکي او عامې روغتیا د چارو پوهان وایي د خجندوالي او غیر قانوني تعمیرونو له کبله د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د اوبو معیار غورځېدلی دی، چې په نتیجه کې یې د روغتیا ستونزې لا نورې پیچلې شوې دي. په دغه اړه یو بیا وروستۍ څېړنه کې راغلي چې په پېښور کې د ځیګر په سرطان د اخته رنځورانو شمیر شاوخوا 23%، په مردان کې شاوخوا 10% او په کواټ کې شاوخوا 15% ده. نور تفصیل د شاین بنیري په دې راپور کې اورو.
ګودر، چینا او چنار د پښتنو د کلتوري او رومانوي ژوند ستر علامتونه دي چې د وخت تیرېدو، آبادۍ د ډېرېدو او کلیو بانډو د غزېدو له کبله اوس یوازې تر شعرونو او سندرو پورې محدود پاتې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د اوبو لویه سرچینه د ایمالونو ویلې کېدل او بارانونه دي چې خلک بیا د سیندونو، کویانو او تالابونو په شکل کې په کار راولي. خو د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې د ځنګلونو د بېدرېغه پرې کولو او بغیر د منصوبه بندۍ د تعمیرونو په نتیجه کې د اوبو دغه سرچینې ډېرې اغیزمنې شوې دي. د پېښور په انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساينسز کې د اوبو د انتظام د چارو یو پوه ډاکټر شکیل حیات وایي چې د نو هاوسینګ سوسایټو په فصلونو د دوایانو د استعمال او ګنده اوبو د بیا پاکولو د مناسب نظام د نشتوالي له کبله په ډېرو سیمو کې اوبه د سکلو قابل نه دي پاتې شوې. نوموړی زیاتوي،
حیات آباد چې رہےگی یا نور چې کم غټ غټ ټاونونه جوړیږي، دې کې چې کمې اوبه استعمالېږي په ټوایلټ کې او باقی په کچن کې، دا اوبه چرته ځي او آیا دې ته مونږ صدا سے پلانٹ لگول دي چې دا اوبه صفا کیږي او بیا مونږ فرض کړه بورډ نه لیتا یا بل نه لیتا ورځو؟ او غون په خبر کې لکه یو واټر ټریټمنټ پلانٹ نشته. لاسټ ایئر د کالام دا حال و چې په کالام کې تقریبا 300 هوټلز چې کومه دا فنکشنل او 400 یا 350 دی وی چې دا به راتلونکي کال نه فنکشنلی، خو د دې چې 700 هوټلو یو هوټلم واټر ټریټمنټ پلانټ نو دا ټول او بو ګند راته د دې دریا سواد کې ورزو.
د روغتیا نړیوال ادارې WHO د پاکو اوبو د معیار لپاره خپل پیمانې ټاکلي دي چې په هغه کې د اوبو د رنگ، بوی او خوند جاج اخستل کیږي او پکې دننه د کیمیایي موادو موجودګي تکتنه کیږي. خو د پاکستان د ساينسي او صنعتي څېړنو د ادارې PCSIR چارواکي وایي په دغه اړه پولیس کې بیداری نشته چې دوی په لیبارټری کې د اوبو د کرایا کوټه معلومولو لپاره ازموینه وکړي. د ادارې یو څېړنکار شکیل بادشاه وایي دوی ته معلومه شوې ده چې په پېښور، مردان او ډېر اسماعیل خان کې په اوبو کې ډېر کیمیاوي مواد شامل شوي دي.
مردان اوبو او د سوات اوبو که تاسو فزیکلی او کیمیکلی وګورئ نو هغه ډېر ښه دي، خو مایکروبایولوجیکل پای کې پرابلم ډېر سی واځي. مایکروبایولوجي زمونږ د خپل هینډلنګ نم کیږي، زمونږ د ټینک نم کیږي. شي په بیا تاسو پېښور والے نه پېښور کې کې ډېر کنجسټډ دی، نو باوی کې بیا نایټریټ او سترو کیمیکل دا ټول چې هغه پاوی کې شاملې دي، هلته دغه پرابلم دي. اوس که تاسو ډی ای خان والے نو په ډی ای خان کې دومره غټه ایشو ده چې هلته آرسینک د واټر سپلای سیمز کې آرسینک دی، نه نو آرسینک چې دی نو هغه کارسینوجینک دی، مطلب کینسر کازنګ سیمز دی، نه.
د اوبو د خچروالي له کبله که یو خوا د سیمې فطرتي رنګونه زیانمن شوي دي، نو بلخوا د بیلابیلو رنځونو سبب هم جوړ شوی دی. د پېښور پوهنتون د مایکرو بایولوژي او بایو ټیکنالوژي مرکز لخوا د 2000 کال د جون په میاشت کې ترسره شوې یو څېړنه کې راغلي چې په پېښور کې د ځیګر د سرطان د رنځورانو شمیره 3.3%، په مردان کې 10.5% او کوهارت کې 15.2% ته رسیدلې ده. دغه شان په بونیر، سوات او مردان کې د هیپاټایټس د رنځورانو شمیره هم لوړه شوې ده. په دغه اړه په سوات کې د یوې غیر سرکاري هسپتال مشر او عامې روغتیا د چارو پوه ډاکټر جواد اقبال وایي
زمون جی چی پدی 2014 کی کم ریسرچ کڑو من پدی فیکس پانی کار کڑو چی ددی ا کازیٹیو ایجنٹ سی یعنی د سو نه دو دا بیماری چی کم داخله کی دی دا نو زیاتو خلکو تعلق ته اغه علاقو سره چا چی چینو بس کړي نو مطلب دا ر چی اغه زونوټیک ټایپ دغه چی دی یعنی مطلب د زناورو او د انسانانو د یو زین د وبوس کړو دو جن د بیماری سی وا بل جی زمون په سواد کې په اغه علاقو کې هپټایټس سی ډیر زیات سی وا دی کم دی چی آبادی نه ډیری دی او د اوبو د سینیټیشن یعنی د تکاسی او د کور ته چې د کم د اوبو پیپونه دي دا دی یو برابر سیستم چې کم دی هغه نشته جی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاک اوبو پاړه په کال 2000 کې یو قانون منزور کړی دی خو دغه قانون په نتیجه کې تر اوسه د اوبو پاړه کومه پالیسی مخته نه درغلې. په عین حال کې په بیلابیلو ضلعو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنۍ په نوم ادارې هم جوړ کړل شوې دي چې مرامې د سکولو د پاک اوبو یقیني کول دي. په سوات کې دغه ادارې مشر میا شاهد علي وایي چې اوسوسې په منګور ښار کې د آسیایي پرمختیایي بانک په مالی مرسته د پاک اوبو په یو منصوبه کار پیل کړی دی.
چې څنګه دې د پټو د چر دی کیا بهر نه کنټینیوشن کې چې څنګه دا لپاره پرنګا څه ده نو یو بینډ د سکم لاین سټیل دا د نالو کې دی او یا په دې چې دی غلی هغه کې څه چې کور تر دې دغه دی دا مسلې د دې کې څه د تیرار 30% چې څنګه دا راځي په کنټینیوشن ورک دا دا د لپاره اوس موږ د ګرین کوډ کې اوی ریپلیسمنت کوو دا کوم یو څه دی چې موږ یو ټول تقریبا جې په پرسټیک ته پاتې راځي ټول نو په دې کې رنګ زمونږ اګریمنت شه د ګورنمنت اف کیپی هغه موږ ته 13 میلیون یو ګرین سکیم دی نو موږ دغه په فلډر کې یو مال تازه ځین مداري څه درته نو دا ویلی دی.
د یادونه وردا چې سخت کال د چاپیریال د ساتنې ورځ د دې عنوان د لاندې منزل کیږي چې په نړیواله کچه د فطرت په خپل ځای د ساتلو او اغیزمن شو قدرتي وسیلو د بیا ژوندۍ کولو او خوندي ساتلو لپاره پولیسي او حکومتي کچه هلې ځلې ترسره شي. د چاپیریال د ساتنې فعالان پولیس او حکومت غږ کوي چې د چاپیریال د ساتنې لپاره په شریکه کار وکړي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لوتا تاسو غوګې په خوست ولایت کې مدني فعالان او میرمنې د روان جګړې د بندیدو او په هیات کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار ده چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي ځکه چې په دې جګړه کې دوی وژل کیږي او همدا رنګ مادي او مانوي هستۍ هم له منځه ځي. نور حال د نجیب الله خپل په دې رپورت کې ورو
خوستیو خزینه فعالان او میرمنو یاد غوښتنې د جمعې په ورځ مشال رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تیرې ونې ملسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي ښځه کونډه کېږي ګوره کېږي بېپلوره کېږي بېوروره کېږي نو د هر څه درد مصیبتې مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده او ډېره مهمه ده بلخصوص ښځو لپاره. موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش به بیا کړو تر څو سوله راشي. دا هر څه چې د شوي دي هغه موږ بکلي دي دې نه وروسته موږ غواړو چې دی سوله وکړي.
مدنی فعال حمیرا نوری ویل سوله لزان سره د امنیت ورورولي سوکالی او د مور مینه لري.
سوله کی مون کړل شو کنه چې د مور مینه تر لوسکو او سوله کی مون کړل شو چې خپل فلور ټول مسولیتونه پران کړو او سوله کی مون کړل شو چې دی یو وګړی په شکل سره د خپل هوا ټول یعنی دند سره ورسو مون د سوله غوښتن کی او هله لرو چې سوله شي.
مدنی فعال نادیه باوری د اوربند او دایمي سوري غوښتنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دي.
من هيست یو خورو دی یو مور غوښتنم داده کوم لاس تراونې منګلرو البته د خوایندو په برخه کې
تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په بوله خونه شي دوړه خواوی اوربند قائم کی ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي دا یمږ خویندو بچیان دي موږ ورونه دي او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي ترڅو د خپل وطن د آبادۍ خیرازې په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د ښځو چارو مخکینی رئیسه شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړ هغه که مخالف لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خوندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوسته فعالان یا میرمنی داسې مهال د جګړې د ښکېلو خواو څخه د اوربند او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لیتا تاسې وګه دا روانه غړی اخري رپورت په لور تاسې پام را ګرځوم. د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي تلین هر کال د جون په درېمه لمانځل کیږي. هغه په ولسبا و شپږم کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په بادشاه کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکۍ سره پراخ شو. دا هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځ نیولې بیا د هندوستان تر هند او له امو سیند نیولې بیا تر بیر هند غزیدلې وه. د مشه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت جګړه بریا یادېږي. احمد شاه زمی په دې اړه دا راپور جوړ کړی دی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلارې خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل او دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پاچا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پاچا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهرلال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلي او هندوستاني بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بیعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غزو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیالا نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او ویې نه شوای کولی چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1930 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه یې په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپله پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1941 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1941 کال په جون میاشت کې له مشهد 160 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړه کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمدشاه بابا سره له هغه چې د ایران ډیرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. مرد احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمدشاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی وو. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاورو ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوې ده.
احمدشاه زمیو چې تاسو ته رپورت وړاندې کړو، قدرمنونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ پئ. دا خبرونه د پاشي بوتر رسیدلی وو. په اخر کې درته د سیتا قاسمی په غږ کې دا سندره دراورو، او په بل خبرونه کې زغل ایاز او نادرابه تاسو په خدمت کې حاضر یو.